ظریف خپل جرمنی سیال ته ویلی چې جرمنی او اروپایي ټولنه په ټوله کې کولای سي د دغو شخړو په راکمولو کې مهم رول ولوبوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي چې هیواد یې او د اروپایي ټولنې نور هیوادونه هم غواړي چې د ایران د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یوه لاره پیدا کړي، خو هغه وایي دلته محدودیتونه شته. هایکو ماس ویلي موږ نسو کولای معجزه وکړو، خو تر خپله وسه هڅه کوو چې دا تړون له ناکامۍ څخه وژغورو. ښاغلی ماس زیاته کړې په سوریه او یمن کې جګړې دي، خو له نیکه مرغه په ایران کې نسته او موږ غواړو چې تر خپله وسه هڅه وکړو ایران په همدې ډول وساتل سي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د غراز د سیمې شخړو ته هم اشاره کړې او د اندېښنې وړې بللې دي. هایکو ماس تهران ته تر خپل سفر د مخه هیله ښودلې وه چې دا خبرې به د دواړو لورو سره مرسته وکړي څو د ایران د اټومي تړون د خوندي پاتې کېدو لپاره لارې چارې ومومي. خو په عین حال کې جواد ظریف ویلي چې د غوښتل پوه سي متحدین یې د دې تړون د ژغورلو لپاره کومې ځانګړې لاسته راوړنې لري. فرانسا، بریتانیا او جرمنی چې د دې سند لاسلیک کوونکي دي هڅه کوي دا سند پر خپل حال پاتې سي، خو امریکا په 2013 کال کې لدې تړون ووتله او پر تهران یې نور اقتصادي بندیزونه ولګول. تهران په می میاشت کې اعلان کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران پر وړاندې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له اغېز څخه د دې تړون په خوندیتوب کې اقدام ونه کړي، تهران به هم خپلې هغې ژمنې له پامه وغورځوي چې د تړون د لاسلیک پر مهال یې کړي وي او د یورانیمو بډاینې ته به دوام ورکړي.
یو سټوډیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه دا دی د دې خبرونه په وروستۍ برخه کې یو د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام وړاندې کیږي.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري، زه محبوب شاه محبوب يم او یو ځل بیا د ازادي رادیوي مجلې د ویبلې غني په اوریدوم هرکلای کوم. د مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. ل کندهار مو د کتاب ټولونې د یو پیل شوی کمپاین په اړه راپور برابر کړي
او لری پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کم کاتب د کتابو د نشتون سره لاس وګریوان دي.
په هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ ل رئیس سیډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب څخه د اکاډمۍ د فعالیتونو جاج اخیسته.
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطح باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده، دلته یوازې څېړنې کیږي.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او هنرمند کرن خان سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو.
او خپل بلا ځمېداري د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او
په زرپان کې به لنډه کیسه لیونه واوري.
خایستی نوم درلود، تورپیکې نومیده، پر هغه میان.
په ادب جام کې به د منشي احمد جان د ژوند احوال واوري.
پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پیښور په ښار کې اوسېده.
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه د مینې او مننې تر سرلیک لاندې نظم واوري.
زه خو هر ورځ مرمه ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړمه ظالمانو، زړه مې خورمه اوخ کې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي.
آزادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، په دې هله چې کوچنی اختر به مو د خوښیو په ګلورینو جامو سنبال تیر کړی وي، میلې به مو کړی وي، خپلوان او دوستان به مو لیدلی وي او خفه یاران به مو په خلا کړی وي. اختر د مسلمانانو د هغه مذهبي جشن نوم دی چې په کال کې دوه ځله راځي او په ځانګړو مراسمو نمانځل کیږي. دا مراسم د هر قوم، قبیلې او ان نژاد سره توپیر کوي، خو په دیني لحاظ یو شمیر مراسم سره یو ډول دي. اختر نه یوازې دا چې په دینی او مذهبي لحاظ ځانګړی اهمیت لري، بلکې په کلتوري دود هم دغه ورځې له ځانګړي اهمیته برخمنې دي. په دې امید چې د اختر نیکمرغه ورځې به مو د مرورو په پخلا کېدو له یو بل سره د مینې او خوشحالۍ په پلمه تیرې کړي وي. په پیل کې کندهار ته ځو. له نیکمرغه په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په علمي او زده کړیز ډګر کې رضاکارانه فعالیتونه زیات شوي دي. دا ځل په کندهار کې د یو رضاکار بنسټ غړو د مطالعې د دود هڅې راپیل کړي دي. د یاد بنسټ غړي وایي تر اوسه یې له 20,000 څخه زیات د آزادې مطالعې او د ښوونځیو تعلیمي کتابونه راټول کړي او غواړي چې د ښوونځیو پر زده کوونکو او کتابتونونو یې وویشي. له دغې چارې نه د دوی هدف دا دی چې له یوې خوا به په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ وده وکړي او له بله خوا به یو شمېر کتابتونونه غني شي. صادق رښتینی له کندهار راپور را لېږلی.
کتاب ورکړه رسالت ادا کړه ترینوان لاندې د کتاب ټولونې رضاکاره کمپاین دوی میاشت مخکې په کندهار کې پیل شو. د یاد رضاکاره بنسټ مشر منور احمد واحدي وایي تر اوسه له 20,000 څخه زیات کتابونه له زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنو له غړو او چارواکو څخه راټول کړي چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به په ښوونځیو کې پر زده کوونکو او د آزادې مطالعې په موخه به پر کتابتونونو وویشي. واحدي وایي د کتاب ټولونې له دغه حرکت څخه موخه د مطالعې دودول دي.
د علمي کال د شروع سره به موږ کتابونه ټوله طبقه بندي کوو او لیرې پرتو ولسوالۍ کې به سروې وکړو و به ګورو چې کوم مکاتب د کتابو د نشتون سره لاس او ګریوان دي. هغه به د معرفت په همکاري د کتابونه به طبقه بندي کوو، بیا به د ولایت په ولایت کې یا په معرفت کې یو مراسم ورته ونیسو. په رسمي توګه به دا کتابونه معرفت ته په وا کې ورکو تر څو هغه لیرې پرتو سیمو ته هغه ماشومان چې د زده کړې څخه بې برخې دي او د کتاب د نشتون سره لاس او ګریوان باندې ترڅو دغه تشمو د ککړی وی او دیتم د زده کړې زمينه برابر کړي.
کنداري ځوانان وایي د تیر خلاف اوس په دغه ولایت کې له مطالعه سره د ځوانانو لیوالتي زیاته سوي او همدا لامل دی چې هغوی خپل مطالعه کړي کتابونه د نور ځوانانو په واکه ورکوي. نبیلا سدی، محمود شکران او ماریا د کندهار شهر اوسیدونکي.
کندهاري ورونو او خويندو فکرونه دومره امپروومنت لري چې فلحال دوی د تعلیم سره دوند شوق لري، علاقه لري او هڅه کوي چې دوی نور پوری هم دا پوزیټیو اقدام تر دې پوری هم ورسوي تر څو د دې په کورونه کې چې کوم اکسترا یا هم اضافه کتابونه موجود دي او دې تر مطالعه لاندې نیولې په مخ کې وختو کې هغه چې دې مطالعه کړې دي تر یو غانه پوری ورسوي.
موږ ځوانان وس په دې باندې په هېدل دي چې پرته لکم فشار څخه دوی هغه کتابونه چې دې مطالعه کړي ورسته به لدې پرته لدې دې ته پرتی چې دې استفاده ځنی وکي. نو دې پر ځکارانه ډول سره دغه کتابونه تر موږ پر رسره رسوي تر څو د دغه څخه نور زکونکي مثبت استفاده وکړي.
موږ د ځوانان څخه دا غوښتنه ده چې دوی کوم اضافه کتابونه د خپل د مطالعې څخه ورسته لري کولی شي په دې حرکت کې موږ سره ګډون وکړي.
په کندهار کې داسې مهال رضاکاره بنسټونه د کتاب ټولونې کمپاین تر سره کوي چې د دې ولایت ګڼ زکونکي له کلونو راهیسې د درسي کتابونو پرته زده کړې کوي.
د افغانستان علوم اکاډمي چې یو علمي او اکاډمیک مرکز دی په بیلابیلو برخو کې څېړنې کوي. دا مرکز د یو مهم څېړنیز مرکز په توګه په ټولو بشري پوهنو کې د تحقیقاتو لپاره زمينه برابروي او هم په دغه برخه کې څېړنې کوي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د افغانستان د علوم اکاډمۍ له رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اکاډمۍ د کارونو جاج اخیسته.
هنر جاج
رئیس پپایل خو ډیره مننه چې خپل وخت مونږ ته راکړه. مخکې لیست تاسو راځي دلته د افغانستان علوم اکاډمۍ کې د رئیس په توګه دند واخلي، چیرې مو کار کاوه؟
تقریبا زه په 1980 کال کې د ننګرهار پوهنتون د پښتو ادبیات څانګې نه فارغ شوم. په 1982 کال کې په علوم اکاډمۍ کې امتحان ورکړ او د علوم اکاډمۍ ته په 1982 کال کې راغلم. تر دې مهاله زه په علوم اکاډمۍ کې ما زلمړ په پښتو څېړنو مرکز کې ما الته د بیلابیلو برخو مسؤول ما بیا تقریبا د 13 کالو راهیسې زه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د حشرات او عمالی کو د برخې رئیسومه
کله چې د لومړي ځل لپاره راغلی دلته د ریاست دند مو پایل کړله لکه مو جنجول نو سره مخ سوې څه و چې غل تیر یا سر نه تاسو ته پاتې او ډیر درنده
مشکلات خو ډیر زیات دي زمونږ وطن خو تاسو ته پته ده چې دلته دا په جنگ جګړو او بربادیو کې ښکېل دی د علم او د فرهنګ او د ادب لپاره ډیر دغه نشته دی نو موږ ډیر مشکلات سره ښکېلو او وسم لګیا موږ په ډیرو برخو کې مشکلات لرل موږ کار کوو ان شاء الله چې موږ واقعا د علوم اکیډمي هغه ځای ته ورسو چې کم حیثیت په واقعي معنی باندې د اکیډمي لپاره ټاکل شوی دی
ځینې کسان د علوم اکاډمۍ نوم اوري مګر پاک لینه پیږي چې د علوم اکاډمۍ کې دومره کارکوونکي چې لري دوی کومې دندې پر مخ بیایي که دې سره ته واضح کړئ چې د علوم اکاډمۍ دلته څه کارونه کوي
علوم اکاډمۍ خو د افغانستان په سطحه باندې تر ټولو لوړه علمي تحقیقي اداره ده دلته یوازې څېړنې کیږي علوم اکاډمۍ په دریو بخشونو باندې ویشل شوی ده چې د بشري علومو بخش دی بیا بشري علوم په خپل منځ کې په پنځه شپږو مرکزونو باندې ویشل شوی لکه د پښتو څېړنو مرکز شو د ژبو ادبیاتو مرکز شو د باستان شناسي او د کوشانی څېړنو مرکزونه شول همداسې د دایرة المعارف او د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز شو د اجتماعي علومو مرکز شو همداسې موږ په اسلامي علومو کې مرکزونه لرو لکه فقه او قانون مرکز شو د تفسیر او حدیث او د اسلامي ثقافت مرکز شو په طبي علومو کې هم موږ بلابل مرکزونه لرو لکه د زراعت مرکز شو د طب مرکز شو د ریاضي فزیک کیمیا او بیولوژي مرکزونه شو د ځمکپوهنې مرکزونه شو همداسې موږ په بلابلو برخو کې د علومو په بلابلو برخو کې تحقیقات کوو
ګلته راځو لا اکثر استادان نوو چې پروژه مې اخیستې ده په پروژه کار کوم په دغه پروژه کې چې او یا پروژه څومره وخت نیسی
علوم اکاډمي خو تاسو مو ویل چې هغه پروژه د علمي ترفیعاتو لپاره د نیسی علوم اکاډمي د څلور علمي رتبې لري چې د هر علمي رتبې لپاره بیلابیل پروژې دي مثلا د څیړنګار لپاره چې کوم پروژه د هغه څلور کال لپاره د څیړندوی لپاره پنځه کال د څیړنپو لپاره شپږ کال د پندغه شانت په دې دوران کې د بیلابیل سیمینار رونه ورکي کانفرنسونه ورکي علمی مقالې لیکي د هر دغه لپاره د دین علاوه د علوم اکیډمي څېړونکو په بیلابیلو غونډو کې په علمی برخو کې د هیواد په دننه او په خارج کې وظیفې لري همداسي په روټین پروژې لري په بیلابیلو برخو کې کار کوي هر یو سره لګیا لري په خپل مسلک کې په علمی څېړونکو باندې بوخت دي
تاسو به طبعا په بهر کې هم نور د علوم اکیډمي لیدلی چې تدي څه توپیر ویني په افغانستان کې د علوم اکیډمي او په بهر کې
په بهر کې خو ډیر زیات امکانات دي په بیلابیلو برخه کې بدبختانه افغانستان چې په نور برخه کې مشکلات لري همداسې د علومو برخه کې هم مشکلات لري مثلا موږ دلته په د تخنیکی برخه کې لابراتوارونه بیلابیل برخه ته موږ لاسرسي نه لرو د عموما څېړنه چې هغه یوازې په خپل امکانات په اساس باندې کوي همداسې په بشري علومو کې په نور نړۍ کې بیلابیل لابراتوارونه مثلا موږ په جپوهنه کې لابراتوارونه لرو په نور نړۍ کې دلته موږ هیڅ شی نه لرو موږ چې څېړنه کوو هغه ټولي عموما په کتاب او په دغه باندې د هغه امکانات چې په نور نړۍ کې دغه په دې دغه کې نشته دی خو خیر مونږ بیا هم کوشش کوو چې د علوم اکیډمي اما غزای ته ورسو چې نور نړۍ کې د علوم اکیډمي دي همداسې نور فرقونه هم په بیلابیلو برخو کې شته دي مثلا د کارکونکو په استخدام کې نور دنیا علوم اکیډمي چې دغه بل مخته کارکونکو لري مونږ په افغانستان کې د بل مخته کارکونکو لپاره قانون نه لرو که څه هم مونږ اوس د علوم اکیډمي قانون د جمهور رئیس د یو فرمان په اساس باندې په هغه کې تعدیلات راوستي دي ډیر نه او تر اوسه پر لاغه قانون د دغه نتیرنه دغه مراحل مچ کله تیر شو هم کولای شو د علوم اکاډمي په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولرو
بل تاسو ل خپل کارونه یادونه وکړه چې په دې ورستیو کې هم کړی دي کدار ته وایي چې لغه وخت تاسو رئیس سوی یاست کوم بدلون مو د افغانستان د علوم اکاډمي کې راوستي
علوم اکاډمي خو په بیلابیلو برخو کې کار کوي او زه چې کله راغلی ما د علوم اکاډمي ته زما کوشش دا ده چې زه په ځانګړي ډول د علوم اکاډمي چې دغه د نوو تخنیکونو د نوو دغه سره برابر کو مثلا منګه د علوم اکیډمي ز په کتابتون باندې ډیر په شدید دغه باندې لګیان چې د علوم اکیډمي کتابتون ډیجیټل کو په دې برخه کې تقریبا منګه ډیر کار کړی دی دجدې د چې منګه د علوم اکیډمي کتابتون چې د دې په ټوله دنیا کې خلک لاسرسي ولري هم په انټرنیټ به کولای شي چې د علوم اکیډمي د بیلابیلو اثر نه استفاده وکړي شي همداسې منګه په بیلابیلو برخو کې نړیوال سیمینارونه کړی دي زه چې راغلی ما تقریبا په دغه تیر درې څلور میاشتو کې منګه شپږ واته سیمینارونه کړی دي بیلابیل کانفرنسونه کړی غونډیم کړی خبري ناشته کړی نو په بیلابیلو برخو کې موږ پرمختګ لیدلې ده کله چې موږ دغه نوې قانون تصویب شي ان شاء الله موږ به نوې قدمونه واخلو نوې پلانونه او نوې د علوم اکاډمي په چوکاټ کې رامنځته کړو
بله دا تجربه ثابت کړی دا چې کچيري یو کس په وازی کار وکړه نتیجه نه ورکړي تر څو چې همکاران سره ملاتړ نه کړي ځان په کلر تو وای کله تاسو تل رئیس ولې څومره د خواو شکسان څومره همکاران تاسو ملاتړ دي
زه خو په علوم اکاډمي کې د 13-15 کال نه علوم اکاډمي په داخل کې ډیر زیات مشکلات نه لري موږ ټول همکاران سره ملګری او دوستان یو هیڅ کوم دغه نشته د خپل منځ کې کوم مشکل نشته د تر اوسه پورې
ان شاء الله کارونه روان دي
اوس پورې ښه روان دي انشاءالله ورځ په ورځ به زه فکر کوم چې تاسو به په دې تېرو شپږو میاشتو کې هره ورځ د علوم اکاډمي په اړه باندې به د یو نوي خبر اورېدونکي وي او اورئ به د مطبوعاتو نه همدغه زموږ کارونه دي څېړنې او دغه چې دي علوم اکاډمي خو د علم د تولید زیاد دلته بېلابېل نظریات او افکار تولیدیږي او هغه د هېوادوالو دغه دپاره ټولنې ته وړاندې کېږي
رئیس صاحب که په آخر کې دا راته وایي چې څومره خپل همکاران تشویق کوئ کله چې دوی ډېر کار کوي او هغه د تاسو په تابه
په هر اداره کې باید دا کاری چې تشویقي مکافات او مجازات او عمل باید جریان ولري موږ دا کار کړی دی چا چې کارونه په خپل وخت کړی دي مکافات کړی دي همداسې چا کار دغه شوی دی مجازات شوي هم دي آینده کې به دې ته موږ ادامه ورکوو
ډېرې زیاته مننه ژوندی اوسې
مننه
صبح د کرن خان لنوم سره خامخا آشنایی دغه سندری به مواوریدلی وی او یا به وسوري هغه یو قامپال او په پښتنو مین هنرمند دی هغه د محل د پیښور په هنتون د پښتو اکاډمۍ څخه په پښتو ژبه کې ډاکټرا کوي د فنکار په نننې برخه کې لنوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوي
فنکار
کرن خان مینوم دی په 28 اپریل 1980 کې زه دا زما په کاغذونو کې لیک دی چونکه په خو دغه نو تاریخونه نو خو دغه 2-3 کال عمر دی زما زیات لیکل په سواد کې پیدا شوم په خپل کلی کې مې اولنۍ زده کړې کړې دي تر لسم ټولګي بیا مې مخکې زده کړې په ملکن یونیورسيټي نه مې کړې دي او د لوی اوس د کړل ماستری مې بیا د پېښور د پښتو ډپارټمنټ نه کړی دا اوس مې ایم فل او پی ایچ ڈی چونکه پی ایچ ڈی مې کورس ورک ختم شو تیسیس به اوس شروع کوم دا د پېښور اکیډمی نه وکړل
پلان مو څه کار
کړ زما پلار یو زمیدار دی زمیداری کورنۍ سره تعلق لرم او خپل بلا زمیداری د کرکلې د څومره کارونه چې دا بم کول او پلار او مور می حیات دي
په هغه وخت کې چې کله ته ماشوم دي تم زمیداری کارونه کړی
بلا تقریبا د 30 کلنۍ 40 کلنۍ پورې میکړی
څو کتابونه چاپ شوی
زما یو کتاب چاپ شوی دانش کتابتون ډیر مخکې چاپ کړو تقریبا شپږ وکالې کیږي د نغمزار په نوم هغه د یو لس کم سلو شاعرانو کلامونه ما راټول کړو چې زما کم خوخو یا زما انتخاب هغه می چاپو اوس زما د خپل شاعرۍ کتاب تیار دی بیخي رحمت دیوان صاحب کمپوز کړی دی یو کتاب زما د سفرونو دی بلکې د کتاب نه بس وای دوه کتاب زما نور د انتخاب تیار دی هغه کمپوز دی یو می د تحقیق د غسونه د ایم فل او د پی ایچ ڈی د ټرم پیپر چې کوم دی پرچه مختلف تحقیقونه دی لکه ولسی تیبو پټاپا باندې پکې کار کړی دی په جپ په هنه پکې کار کړی دی په شلمه صدای کې سیاسي تحریکونه په دې باندې می یو لیکنه کړی دی دغه د سما کالمونه د برخ صاحب جباړلې دي سزا ما خپل کالمونه دي د دې هم یو کتاب تیار دی زما سره تقریبا شپږو کتابونه زما داسې دي چې پښتو ادب او تصوف باندې زما یو د لیکنه ده پښتنو هنرمندانو سره ما د مختلفو رسنیو سره ما مرکې کړې دي شپږ ډېر شیو دي او داسې یو لس پنځلس نور دي نو چې دا هم زه لیک تر راوړم یو کتاب د دینم ډېر زخیم کتاب جوړېږي د شاعرۍ د کتاب نوم مخخ کړه ده خو لا فائنل نه ده او کم ملګرو چې را سره منلې ده یا را سره مخخ کړه ده زخم فنکار یم دا زما یو نظم ده نو دا غینم دا نوم راغست ده خو کېدې شي دا نوم بیا بدل هم کوم
دند دي کوم اداره
ما په د اف ام د ریډیو نه شروع کړی ده د الته کې په کوزه پښتونخوا کې د ریډیو سره مې کار کو دا غینو ورستو مې بیا شمشا ټي وي سره شپږته کال کار کړی ده داسې د مختلفو برخو کې مې ورسره کار کړی ده دا غینه دیخوا می بیا د انعکاس ریډیو سره خبرونه مخ په وړاندې وړي د ادب او هنر دغه می کړی دی د پیکټ یو اداره و دا غې سره می کار کړی دی دوه کال پورې د پروډوسر په حیث باندې د هنر په لارو کې د فاټا په حواله چې باغ میوزیک کو داسې انټرمیډیا یو اداره و دا غې سره می کار کړی دی د سی آر ایس ایس سره می کار کړی دی د ایف ایم بوراخ سره می کار کړی دی هلته د انفارمیشن ډپارټ بل یو ایف ایم د ایف ایم پښتونخوا د هغې سره می کار کړی دی دغه مختلف ادارو سره می کار نو هنر خو مې د سکول د وختونه به ما دغه د مرۍ د کارونه چې به و نعت تقریر ورسره ملي د هغې وخت چې موږ ماشومانو دا ملي نغمې او ترانې دغه به مویل دې نو وروستو بس هسې د ملګرو به د رباب منګي سره چته کلي کې نو وخت په وخت باندې سندرې ویلې دي دغه ملګرو به هڅولم او بیا د یو څو ملګرو ډیره مننه کوم چې هغې زما د هنر د اولو ورځو ملګري دي لکه داود ربزي دي سواد ته راغلی وو زه نوی نوی دی هنر ته راغلی وم اسد دانش لالا دلی وو داسې بلا ملګري عثمان الاسیار دي د سواد شوکت سرر دي عطاالله جان دي ایاز زما ملګری وو نو د هغه وخت کې ما د یو استاد سره څلور کاله شاګردي کړې وه په کراچۍ کې د اے آر انور استاد سره او دا هغې نه چې راغلم بیا مې په سواد کې د شیرجان استاد سره یو څلور کاله تیر کړل دغه دغه اته کاله چې مې د استادانو سره تیر کړل د دې نه پس ما بیا ول البم وکړو خو د دې دواړو استادانو سره سره ما ته ډېره لارښوونه هارون باچا کړې ده زما هغه استاد هم دی او بلا پې مین هم یم او دا هغه خصوصي مینوال یم دا ټول هنرمندان مې خوښ دي خو هغه مې ډېر خوښ دي
د موسیقۍ په آلاتو کې کومه علاقه غولې
شي موسیقۍ په آلاتو کې مې هارمونیا غولې شم ګیټار مې یو څو میاشتې غولم او دغه دوه سیزونه باندې لګ لګ پوهېږم داسې نه خپل کار پرې کوی شم بیا د ګیټار نه ډېر ښه په هارمونیا کې یم
ترزونه خپله جوړه
او تر دې وخت چې مې دا پنځلسم البم را روان دی په نمبر اوس مې دا البم اترنګ یو مې پکې سپیشل بلکې دوه سپیشل ماښامونه مې کړي هغه په ترتیب کې نه دی حساب د هغې سره مې البم اوولسو ته رسي یو د صاحب شاه صابر ماښامو یو د برق صاحب د ډاکټر اسرار نورالبشر نوید او شمس بنیری صاحب د دې مې یو ماښام کړو نو داسې اوولس دي خو په ترتیب وار چې دي په نمبر وایز هغه پنځلس دي نو اترنګ البم مې دی اوس راغلی
لومړی البم دې په کوم کال
اولنی البم ما په 2009 کې کړو د مازیګر په نومو هغه خلکو ډېر زیات خوښ کړ اته سندرې مې پکې ویلې وې بیا په هغې پسې مې غانټول وکړو بیا مې پسې مینه وکړو بیا مې پسې وچې پاڼې وکړو بیا تعبیر بیا سباون بیا سپوږمۍ بیا چینار بیا ښکالو بیا باور بیا انتظار بیا هنداره بیا تصویر بیا کیف او سترنګ
په دغه البومونو کې خو تب مختلف اصناف کارولي دي په دغه برخه کې مثلا قوالی په پښتو ژبه کې خو د قوالی په برخه کې موسیقارانو ډیر کم کار کړی تا او د قوالی ته مخه کړی
په قوالی کار ډیر شوی او خو چونکه هغه وخت کې شوی او چې په هغه وخت کې داسې د ریکارډینګ دا سیستمونه د سینو لکه رفیق شینواری صاحب د پښتو په قوالی کې ضروری یادو چې هغه ډیر کار کړو خو هغه ریکارډونه موږ سره په هغه اصلي بڼه نشته بیا ګلزار عالم صاحب هم کړی دی پورې البم د رحمان بابا کړی دی بیا څه وخت پکې بیا داسې ګیپ راغلی دی داسې پکې دا ځای دا تش تللی دی نو ما چونکې د چینار البم نه شروع کړل د رحمان بابا روبایانې مې ویلې هغه خلکو خوښې کړې دا هغې نه وروستو مې بیا د رحمان بابا بله قوالی وویله بیا مې د علي اکبر سیال صاحب یو داسې سندره غونې کې وه روحاني سندره ورته هغې وویله هغه مې په قوالی کې وویله ته خو یکون فیکون بیا مې د رحمان بابا ساقي قوالی وویله اوس مې بله ویلي د ښایست په نوم دا قوالی نو چونکه دا په یو ریډیو کې زموږ خپرونه وه نو هغه د روژې په میاشت کې وه او په دغه قوالیو باندې وه یو زمانہ یو هنرمند نوم هریږي د کندهار دی مشر دی ډیر ښکلی هنرمند دی مزیدار ما هغه په دې ریډیو کې میلمانه وکړ نو هغه نتاق دا وی چې قوالیانې ولې نشته نو هغه سیز مې هم په ذهن کې نو ما قوالیانو ته یو فکر وکړو او خلکو خوښې کړې نو بس کومې هم
تا پښتو ته څه ورکړل او پښتو ته څه درکړل
یاره ما خو زه خو وایم چې ما هیڅ نه دي ورکړي وخت را سره دی وخت مې ورکړی دی پښتو راته ډیر سره راکړل پښتو په خپلو خلکو پیژندمه خلکو راته مینه راکړه او د دغه پښتو جب ډیر زیات مشکور یم چې دومره مینې راکړه چې دغه هیڅ د زایولو ځای را سره نشته. زه ما په یو تحقیقي پرچه کې لیکلی هم د پښتو جدیده موسیقۍ په حواله مې یو پرچه لیکلی و په د پښتو جدیده موسیقي دا جدید غزل چې مونږ وایو کنه دا اوس چې دغه شوی دی مونږ چونکه وسترن کلاسازونه خو کله چې دا یو سلويخ کاله نه چې دی خو دې ته مونږ جدید ویلې شو نو په دې کې زموږ سره سلور پیلری دی سلور پیلری داسې دی چې یو پیلر دی ناشناس استاد دا خپل اوریدونکي دی او هغه انداز خپلی او هغه فالو کوي یو یو ځان انداز لري دویم زموږ سره شاولی استاد دی دا هغه خپل انداز دی او یو پیلر دی دریم زموږ سره استاد خیال محمد دی او څلورم زموږ سره استاد احمد ګل دی دا هغه خپل انداز دی دا پیلری زه په خپل ځانې ما کاونټ کړی دی ما ویلی دی چې دا دی او بلکې د لویو استادانو سره په مشوره مې ویلی دی بیا هارون باچا شو گلزار عالم شو همایون شو مونږ ټول د خیال محمد استاد په کلاس کې راځو دغه شانتي زرولی شو جاوید مرخیل شو ماستر علی حیدر شو لطیف ننګرهاری شو دا ټول د استاد شاولی په فیلر کې راځي دا هغه په سایه فالوورز کې راځي د اوازونو د امتزاج د لکبل وایم د استاد ناشناس په کلاس کې استاد ټکر سرداری ټکر صاحب زمونږ د دیر خالد خان داسې یو شمیر نور څه ملګري دي چې دا غو اندازې هنر هغه شانت دی د احمد ګل استاد په انداز کې بیا ډیر راځي ماشو خیل ظاهر ماشو خیل او داسې یو شمیر هغه چې هغه بیخي ولسی هنرمندان دي نو دغه څلور پیلری دي بیا په دې پیلرو کې زه د ټولو احترام کوم خو هارون باچا زما روحاني استاد دی داغه نه متاثر هم داغه د انتخاب نه متاثر هم داغه د نو نو رنگونو نه متاثر هم بل دا چې ډیر راته نږدې اوس خو مې بیخي نږدې دی راته بلکې زما هغه هنر په ګډه باندې مونږ کو د یو بل په مشوره کو مالا کله کله البم کې یو کمپوز نیم هغه راته را بخیر را ډالی کی راته نو داغه څه کمپوزونه هم ما ویلې دي څلور پنځه کمپوزونه ما ویلې ਸ਼ਕਾਨੋ
عاشقان پوهیږي بس رموز د عاشقانو عاشقان پوهیږي بس بس ملاحان پوہیگی بس کبھی وہ لود کشتے ملاحان پوہیگی بس بس شوخی جنگی پدا خوان پوہیگی بس بس نادانان دا ملک سختن کا دانا ہسی ورت گوری دغ پوہ دا چان دا پری سبحان پوہیگی بس پدا تازہ خبرو سخندان پوہیگی بس نو پدا تازہ خبرو سخندان پوہیگی بس پتلب د طالبانو پتلب د طالبانو طالبان پوہیگی بس رموز د عاشقانو عاشقان پوہیگی بس رموز د عاشقانو
نصیر احمد احمدی د لنډو کیسو هغه پښتون لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د روزمره ژوند تصویر په ډیره ښه بڼه وړاندې کړی. هغه نه یوازې د زمان اوسنیو جنجالونو ته تم شوی، بلکې د راتلونکي په اړه یې فکر کړی او خپل اندېښنې په کیسیزه ژبه وړاندې کړې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې فرشته غنی د ښاغلي احمدی لنډه کیسه وړاندې کوي.
لیوانای، لیکوال نصیر احمد احمدی. بوډا وویل، ته یې نه پیژنې؟ د ملک تور لور ده، ما په پیغلتوب کې لیدلې وه. ښایست یې نوم درلود، تورپیکۍ نومېده. پر هغې میان و. یوې ښځې په بیړه په خپل مخ پړونی ورکش کړ. لیونی ته یې وکتل. په ډیران کې یې ګونډې وهلې وې، څپولې ږیره یې درلوده، گریوان یې شکېدلی و او له کثافاتو یې د سیروم کڅوړې او پلاستیکي ستنې ورټولولې. د ښځې سترګې له اوښکو ډکې شوې. تر ډېره یې لیونی ته وکتل، بیا یې د ټیکري له کونجه بوټا ته سترګې ور واړولې. هغه دوه درې ګامه لرې د یوه ځوان تر څنګ چې سپینه چپنه یې اغوستې وه ناست و. وروسته یې په یوه تېرېدونکي سړي پسې چیغه کړه، ډاکټر صاحب، دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسیږي؟ ټکنده غرمه دې کړه. سړي کوم ځواب ورنه کړ. بوډا په لوړ غږ وویل، مرداره مو کړه. سړي په غوسه ورته وکتل، څه یې ونه ویل او کلینیک ته ننووت. د بوډا تر څنګ ناست ځوان وویل، سړی دې یوه روپۍ کړ. بوډا څه ونه ویل، له ځمکې یو خلکی ورپورته کړ او په خاورو کې د لیکو پر ایستلو بوخت شو. د ځوان شونډې وخوځېدې، ښه ځواني یې ده. د بوډا تندی تریو شو. په خشکه یې وویل، خود نو د ورځې درې څلور شله مریضان ګوري، سلاو غانی فی ساخلی لماری ندی لیدلی تزمو کوند کولبا پری وکړه بیا ګوره چې د پالیز ډارون کې ورنه جوړی کی کنا ځوان په خبره کې ورول بیت سبب لا لوای لیوانای در یادوم تورته وګوره هډه وار ځوان دی خزی بی اختیار ل خپل واکس خو بختل لري کړل بډا و ویل اوس خو لکه لوټه خر پر ښکاری کتا په ژنې توپ کې لیدلای وای د ګوتې غمای او غمای ځواني وشي بغلی وو بیا یې د خپل صدرۍ جیب ته لاس کړ شنه پلاستیکي وړه کڅوړه یې راوویسته یوه چونډۍ نسوار یې تر ژبې لاندې کړل ورو یې وویل نمره دې څومه ده د بوډا تندي ګونځې پیدا کړې نه پوهېږم نوم یې ولیکه خو وخت ډیر ووت وروسته یې دوو درېو نفرو ته اشاره وکړه ورو یې وویل دوی تر ما مخکې راغلي وو ځوان نسوار تو کړل خاورې یې پرې واړولې لیونی ته یې وکتل وی ویل ته یې کیسه راته وکړه بوډای وه شېبه غلی وو ښځې راډې سترګې ورته نیولې وې وروسته یې وویل درته ومې ویل چې د تور ملک په لور میان وو پلار یې نه ورکوله نجلۍ یې د بل په نامه کړه دای هم لیونی شو او بس نو مینه څوک لیونی کولی شي نه پوهېږم ورشه لیونی به یې درته ووایي دا وخت د کلینیک په دروازه کې یو تن چیغه کړه د ملک تور لور تور پیکی چا ځواب ورنه کړ سړی بیا په لوړ غږ خپل خبره تکرار کړه د ملک تور لور تور پیکی دا وخت یې وی وکلن نجلۍ د ښځې اوګو ته څانډ ورکړ ښځې ټکان وخوړ په بیړه یې ورته وکتل نجلۍ وویل مورې نوم دې نه اورې نوبت دې دی
د ادب جام په نننۍ برخه کې د لیکوال او سیډونکو منشي احمد جان د ژوندانه احوال سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
منشي احمد جان. منشي احمد جان یتیم و چې پېښور ته ولاړ او هلته یې زده کړې وکړې. انګریزي ژبه یې هم هلته زده کړه او بیا د هغو ټولو انګریزانو د پښتو استاد شو چې د سیاسي ماموریت لپاره به پښتونخوا ته تلل او لوی لوی منصبداران به مقرریدل. منشي احمد جان ته د انګریزانو لخوا د خان بهادر لقب ورکړل شوی و. ادم او بینوا ته به یې همیشه ویل چې زه له پښتو او پښتو لیکلو سره ډیره مینه لرم. پیاوړی نومیالی ادیب او د پښتو ادب د اسمان یو روښانه ستوری منشي احمد جان دی چې د روانې پیړۍ په اوله برخه کې د پېښور په ښار کې اوسېده. وایي چې منشي احمد جان یو عالم او پوه سړی و او په پښتنو کې د یوه فکر او مسلک خاوند و. د ده شعر ډیر لږ لیدل شوی دی مګر نثر کې ډیر اثار لري او د پښتو د معاصرو ادبیاتو په نثر کې د تا د یو نوی سبک موسس او جوړون کوي وای. که څه هم تر ده د مخه مولوی احمد او ردوانی هم اوسنۍ ژبنۍ محاورې ته نږدې نثرونه لیکلي دي مګر د منشي احمد جان د اثارو اهمیت او غوره والی په دې کې دی چې د په پښتو ژبه کې د نوو او رښتینو نکلونو په لیکلو سره پیل کړی دی. د منشي احمد د نثر مهم خصوصیت دا ده چې هغه په خپل نثر کې خواږه او ښکلي عبارات پرې کړې لنډې لنډې جملې ښه ادا سلاست د لغاتو سوچوالی متلونه اصطلاحات چې وګړنۍ محاورې ته نږدې دي راوړي دي. یا په بله ژبه منشي احمد د نثر د ښکلي فورم او د پښتو محاورې ته په نږدې کولو کې لوی لاس درلود او د دا سیاسار لیکلی دی چې د پښتو په نثر کې شاهکار ګڼل کیږي. منشي احمد جان په 1430 هجری کال کې له دې دنیا د تل لپاره سترګې پټې کړې. روحي خا
کرن خان نه یوازې یو پښتون سندرغاړی دی بلکې په خپل شاعر هم دی. هغه په خپلو شعرونو او نظمونو کې ادب د ژوند لپاره تیوري ځای پر ځای کړې ده. د ژوندانه بیلابیلې خواوې او عیني تجربې په نظمونو کې منعکس کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې له کرن خان څخه د مینې او مننې نظم اورو.
په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، خنو څوکړم څوک په ما پوهیږي، زه خو هر ورځ مرم ظالمانو، زه خو ژوند په اوږو وړم ظالمانو، زړه مې خورمه اوښکې سکمه ظالمانو، په ژړا ژړا مې زړه په ځان خوږیږي، ښه نو څه وکړمه څوک په ما پوهیږي. اے زما زار به واخلې داسې مکا، اے زما زار به واخلې داسې مکا، زما مینا او اخلاص لگ را پزڑکا، په دې زمکا دومره کرکا رب مملکا، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، په یو څپېړه سل مخ ورانیږي، ښه نو څه وکړمه څوک په ما پوهیږي. محبتا گور عشق کے خرابے گم، محبت گور عشق کے خرابے گم، ممی وجنا زد خپو تخکت کے گم، حال میں واخلا پا خودے لے ونے کے گم، خلکا من کی انسان دمر زوری گی، خنو چوکڑما څوک په ما پوهیږي. زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په ژوند کې په دویم ځل حق حیران یم، زه په داسې تور کنده کې روان یم، جولای یخنی ګړګوزه پریشان یم، رزق نشم خوړی زړه راته بدیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په پښتو پښتونولۍ یو زه برباد شوم، مینې غرق دې کړم په ټوله نړۍ زباد شوم، تا چې مړ کړم په سباله درته یاد شوم، مینا مرگ دوانه د میم نشورو کیگی، خنو چوکڑما چوک پا ما پوهیگی. تا تا هیس ویلی نشم بی وسیده، جون می صده خویو قسم مجبوری ده، تاته هیڅ ویلی نشم بې وسیده، ژوند مې څه دی خو یو قسم مجبوری ده، که خواری ده خو زما سپېره خواری ده، د ارمان کرلی نیالګې مې وچیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي. په ګنډلو شونډو هم دوی خفه کیږي، ښه نو څه وکړم څوک په ما پوهیږي.
ظالم یار په ما زړه اوسېزا، مخیل ما راز چې نه دی وینم، زما د زړه هغه زاړه زخمونه تازه شي ویني شي چې ودی وینم، هغه چې خلقو به وینار غیږي خبر یار، هغه سړی I'll be
سترګون تیر وتم دې حادثه تا فکر وړې پیو ساده نظر پڅ تیر وتم هغه زخم
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio